سلام ستړي مشه د سهار ته بجی دي تاسو سمګه کلا ساتي رادیو ناوري سمګه د خبرونه ډیره برخه درسي ساعت ځانګړی شوی خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي دا طالبانو لخوا مجرمینو ته په عنني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه د اپریل 12 پر خپل ایکس پاڼې په بدخیز نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او د طالبانو غوښتي دي چې د دغه ډول سزا و عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بدخیز ولایت کې دوه کسان او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو کس په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا کسان څوک وو د کوم جرم په تور اعدام شوي دي څه ویلی نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د یوې ورځې په ترڅ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د همدغې اعدامونو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق سرغړونه ده. د دې اعدامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه د اپریل 12 جوړه شوې وه پکې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تېر جمهوریت پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا اپټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط د القاعده له منځه وړل په افغانستان کې ملت جوړونه او له تهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو او ګډونوالو پرې خبرې وکړې. په دې نسته کې د امریکا پخواني پوځي جنرال قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل تیر 40 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمارلي وو، خو په ټکو یې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشتون د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د غزې په سویل کې د خانینوس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي او 4 تنه ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په دې وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه بریدونو کې یوازې ښځې او ماشومان په نښه کېږي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرائیلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه بیا پیل کړل او له حماس سره د مشنه اوربان پای ته ورسوه. حماس د اروپای ټولنې او امریکا لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شر اغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموج نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو څلرم سفر کې دی او د نوښتمو صفه څخه تر شپږ دېشمې صفه پورې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډېر شان زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله من دیمه چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. تاسو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. تاسو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتي فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه شي کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول، لومړی یې هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي، د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی، د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري. او دغه باز دوه بازوګانی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نشتی، یعنی د دې هغه منځنی برخه چې دغه دوه بازوګان سره نشتی دي، د چ په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دوه دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه د کروموزوم چې اول وجنلې، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپ نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي؟ په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چی کوي؟ د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منصور یا دنده سر ترسی. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سر ترسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي، لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې د هغه مکمله چی کیږي تخریبیش، او دا کم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي، چې کروموزومونه پر دوغو رشتو باندې چی قرار لري، د دوغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابند طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوه برخو ته چې کوي کشوي. وروسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا مړه ښکاره کیږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوه دانې هستو غشاوي رامنځته کیږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش دی، چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کیږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوږ شکل اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کیږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چې دی او بل پاتې دی نیوي چې هستوي ویش چې دی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوي مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیواله منځته کیږي. د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر